درنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه به زما همکار احمد تکل مخکې بیایي، خو تر هغې مخکې چې احمد تکل راشي او د خبرونې مطالب او رپورټونه در معرفي کړي، زه خبرونه در اوروم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو نننی برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي والی برید بللی دی. او د امریکا متحده ایالاتو، برتانیا او استونیا پر روسیې تور پورې کړی چې دا ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویبپاڼو یې سایبري بریدونه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، افغان چارواکي وایي په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو نننی برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. په سیمه کې لا هم ډزې روانې دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې 22 کسان ټپیان شوي او 55 نور ټپیان دي. 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. دا کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم ورته شمیر رسنیو ته تایید کړی دی. د ښاغلي رحیمی په وینا سیمې ته د تصفیې لپاره د پولیسو ځانګړي قطعات رسیدلي. د حزب وحدت ګوند چې د تلیندار مراسمې جوړ کړي وو، مشر کریم خلیلي وایي یوازې د محمد علي جناح روغتون ته د پیښې له ځایه 25 جسدونه او لسګونه ټپیان وروړل شوي. نوموړي چې یو ساعت مخکې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل جګړه لا هم په سیمه کې روانه ده او وضعیت ډېر مبهم دی.
تنها در شفخانه محمد علی جناح 23 شهید تا هنوز راپور
دارد. خغلی خلیلی وایی وازی در محمد علی جناح پروختون که تر وسط درویش شهیدان و ریپورت ورکل شوی او دری دیشنور تپیان دی. لنور روختونون سخلا هم معلومات نشتا چه حال تا به چمر تپیان و ملو ورول شوی. وزیت هم داسی گونگا و ناتسرگنده. په کابل کې د محمد علي جناح له روغتون سره د ازادي راډیو اړیکه ټینګه شوه، خو هغوی د مړو او ټپیانو د شمیر په اړه چې دلته وروړل شوي د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شوو تصویرونو نه څرګندېږي چې ګڼ کسان دغه روغتون ته وروړل شوي دي. په نننیو مراسمو کې چې د تلین مراسم و، یو شمیر سیاسي چارواکي او مشران هم و. د امنیتي ادارو په وینا ګڼ چارواکي او سیاسي مشران له پیښې روغ وتلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مړو کې ښځې او ماشومان شامل دي. دا یو شمېر مدني فعالانو د مرګ شوبلې رپورټ هم ورکړل شوی. اخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي والی برید بللی. ښاغلي غنی پر خپل ټویټر لیکلی چې له برید وروسته یې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او ښاغلي خلیلي سره چې په دې غونډه کې و ټلیفوني خبرې کړي او د هغوی د احوال پوښتنه یې کړي. خو افغان ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر لیکلی چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته د ټپیانو په درملنه کې د هر راس هڅو سپارښتنه او لارښوونه شوې ده. په اروزګان کې پولیس وایي وسلوالو طالبانو پر ولسي خلکو برید کړی او یو تن یې ټپي کړی، شپږ تنه یې له ځان سره بیولې دي. پولیس وایي طالبانو دغه کسان نن سهار شاوخوا 9 بجې د ترینکوټ ښار اړوند یوه سیمه کې تر برید لاندې راوستل او له هغې ځایه بیولې. په دې سیمه کې د ملي پولیسو د پوستې قمندان نورعلي ازادي راډیو ته وویل چې دا ملکي خلک دغه سیمې ته په میلې پسې ورغلي وو چې لومړی وسلوالو طالبانو ورباندې برید وکړ او وروسته یې ونیول. دوی وایي سمدستي دوی هم سیمې ته لاړل چې یو کس ټپي ترې راخلاص کړي او یو روغ ترې راوژغوري. محمد افضل چې له برید روغ وتلی او ملګری یې ټپي شوی دی، هم ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلوالو طالبانو پر دوی او نورو خلکو برید وکړ چې وروسته یو شمېر کسان ونیول ول او دوی وتوانېدل چې ترې وتښتي. څو ورځې مخکې په میدان وردګو کې هم د طالبانو لخوا د لسګونو ولسي خلکو د نیولو او برمته کولو رپورټونه ورکړل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالو خطاب وکړ. ډونالډ ټرمپ وویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپلو وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورتر غاړه دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې د پوښتنو او ځوابونو په یو پروګرام کې وکړې. ولسمشر ټرمپ چې اشاره یې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته وویل د رهبرۍ دا موقف دومره اسان کار نه دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان کې ګڼې قبیلې شته چې طالبان پر هغو د کنټرول بندلو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. ډونالډ ټرمپ له ملا عبدالغني برادر سره تیره سه شنبې ټلیفوني خبرې وکړې او ویل چې دا خبرې ډېرې ښې وې. او د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیا او استونیا د روسیې پر پوځي استخباراتو تور پورې کړی چې د ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویب پاڼو یې لوی سایبري بریدونه کړي. دوی د دې بریدونو هدف د اختلافاتو خپرول او د عادي ګرجستانیانو د ژوند ګډوډول ښودلي. د دې درې واړو هیوادونو د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دا پراخ سایبري بریدونه د ګرجستان په وړاندې د روسیې د خصمانه او بې ثباته کوونکو فعالیتونو د اوږدمهاله کمپاین او د ناوړه کړنو د پراخې لړۍ برخه ده. دا څرګندونه وروسته له هغه نه مخته کیږي چې د ګرجستان سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په فبروري کې د هغه پراخو سایبري بریدونو په اړه ولیکل چې په اکتوبر کې ترسره شوي. د فبروري په شلمه د امریکا متحده ایالاتو او برتانیا په څرګنده د ګرجستان دا دریس تایید کړ چې وایي د روسیې لخوا تنظیم شوي سایبري بریدونو زرګونه ګرجستاني ویبپاڼې افلاین کړي او آن د تلویزیونونو او رسنیو خپرونې ګډوډې کړي.
سمغه غاګله ازادۍ رادیو او ریښ قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې به په کابل کې د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو د وسلوال برید له تلفاتو او جزئیاتو خبر شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د عبدالله او محمد اشرف غنی د انتخاباتي ډلو ترمنځ د پرونیو خبرو په اجنډا کې کوم مطالب شامل وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په افغانستان کې د جنګي او بشري ضد جنایتونو د څیړنې له پریکړې وروسته خلک په دې اړه څه وایي؟
کله چې امریکایانو په انیسټیټ څخه خانه باندې بمبار وکړو او زموږ د ورور په ګډون باندې وټیل زیات او نور دوستان ملګري شهیدان شول.
په نورو موضوعاتو کې د روزګان د مرکز ترین کوټ زده کوونکي غواړي چې د دوی بند ښوونځي باید بیا ترمیم او پرانستل شي.
دغه مکتب پخوا ملیمانیا درلوده نو څوک نشته، اوس د مکتب ګډه سر خراب شو، دونه څوک نشته چې ورته راشي چې مکتب رسان کې موږ ورځو شي پکې زده کوو.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په دوهم نیمای کې به د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام واورئ. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو په خبرونو کې مهم واورېده، د کابل په لویدیځ کې نن سهار د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو وسلوال برید وشو. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو تصویرونو کې ویل کېږي چې د دې برید تلفات زیات دي. خو کابل ته ورځو، د کابل له سټوډیو د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردیس د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او راته وایي چې په دې پیښه کې څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي او پیښه څنګه رامنځته شوې ده.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو ته په کابل کې د عبدالعلي مزاری د 15 تلین په مراسمو برید له شپږ ساعته وروسته هم دغه بریت روان دی. او دغه بریت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې یوې سړې کنډوالې یا یو کور ته وسلوالو ننوتې او له هغې په مراسم باندې بریدونه پیل کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ازادي راډیو ته البته ویلي چې په دغه بریت کې 20 کسه وژل شوي دي او 55 نور ټپیان دي. دغه وسلوال بریت نن غرمه حال سنیم بجې د کابل شپږم امنیتي حوزې اړوند الته رامنځته شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم رسنیو ته پستول شوی پیغام کې ویل چې په دې وسلوال بریت کې 20 کسه وژل شوي او د ټپیانو هغه ارقام بیا اوس د عامې روغتیا وزارت له ارقامو سره توپیر کوي چې 9 کسه پکې ټپیان دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او طالبانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه پیښه کې په دغه بریت کې هغه خپل لاس رد کړی دی. تکل صاحب، په دغه مراسمو کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله په ګډون محمد کریم خلیلی، محمد محقق، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، صلاح الدین ربانی او شمېر نور سیاسي رهبرانو هم ګډون درلود. اوس هم هلته ساحه د افغان امنیتي ځواکونو له لوري کلابنده ده او جګړه روانه. امبولانسونه هم رسیدلی او د ټپیانو او داسې د وژل شویو کسانو د انتقال په حال مصرف دي.
بله. او پردې صاحب لاند کراته وایي چې په دې مشرانو کې خو چې په غونډه کې حاضر وو څوک نه دي زیانمن شوي، یوازې عام خلک دي چې په پیښه کې مړه او ټپیان شوي دي. همداسې ده
و د کریم خلیلی سره، محمد محقق سره، یو شمېر نورو مشرانو سره چې ازادي راډیو لاړخه موږ اړیکه ونیوله، نو د هغوی تر اوسه پورې د هغوی د صحت ډاډ ورکړل شوی، یعنی څوک پکې د مشرانو کې نه دي، تا ته زیان نه دی اوښتی، خو ټول چې اوس وژل شوي او ټپیان د ټول ملکي کسان دي.
ډېره زیاته مننه خاطر پردیس د ازادي راډیو خبريالو چې د کابل په لویدیس کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د وسلوال برید په اړه جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې پرونې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم له استازو سره کتلې دي. یو ځل بیا خاطر پردیس ته ورځو او وابوري چې د دې دوو انتخاباتي ټیمونو د پرونۍ کتنې په اجنډا کې کوم مطالب شامل وو.
د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د ولسمشر انتخاباتو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا بریالی نه دی اعلان شوی، تیره شپه د یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ثبات او همپالنې او دولت ساز انتخاباتي ډلو ترمنځ د رامنځته شوي به انتخاباتي بحران د حل لپاره خبرې شوي. هغه د دې خبرو جزئیات ورنکړل، خو ویل چې لومړۍ ناسته د پنجشنبې په ورځ شوې ده، خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې غړی فضل احمد مانوي د دې مذاکراتو په اړه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په دې ناسته کې د محمد اشرف غني له لورې امرالله صالح، فضل فضلی، محمد یوسف غزنفر او سرور دانش استازیتوب کاوه. هغه ویل دغه ناسته چې د بهرنی چارو وزارت په میلمستون کې جوړه شوې وه، د عبدالله په استازیتوب اسدالله سعادتی، عنایت الله بابر فرحمن، نور رحمان اخلاقی او غلام فاروق مجروح ګډون درلود. د ښاغلي مانوی په خبره په دې ناسته کې اصلي غوښتنه د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو د اعلان لغوه کول و.
دوه لارې شته، یو دا چې د شکایتو کمیسیون لوري ټولو شکایتونو ته د نړیوالو څارونکو پر وړاندې بیا کتنه وشي، او یا دا چې سره له ټولو ترغلیو د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ټولو امکاناتو په نظر کې نیولو سره د ټاکنو دویم پړاو لپاره چمتووالی ونیول شي.
ښاغلی مانوي وایي د دې خبرو په لومړۍ ناسته کې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې او ممکن راتلونکي ناسته یې د شنبې په ورځ جوړه شي. همداشان تېره ورځ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال بابر فرحمن په خپل ټویټر لیکلی و چې دغه خبرې د زلمي خلیلزاد او پخواني ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه د دواړو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ پیل شوې. د محمد اشرف غني انتخاباتي ډله او همداراز ولسمشري مڼې په دې اړه څه نه وایي، خو د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غني به تر راتلونکي درې ورځو پورې د لوړې مراسم ترسره کړي.
تعلیف او مراسم تعلیف به رئیس جمهور انشاءالله اجرا خواهد آورد.
خود عبدالله انتخاباتي ډله وایي که د دوړو ټاکنیزو ډلو ترمنځ خبرې پایلې ورنه کړي او محمد اشرف غني د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسم ترسره کړي، په همدې ورځ به عبدالله هم د دوی په وینا د یو ټول شمول حکومت د رئیس جمهور په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. ښاغلی مانوي وایي عبدالله به د لوړې مراسم په خپل وسني دفتر کې چې د سپیدار ماڼۍ ده ترسره کړي، او دې مراسمو ته بهرني میلمانه هم راغوښتل شوي. په ورته وخت کې روان ټاکنیز جنجالونو ته د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي د انتخاباتي جنجالونو حقوقي اړخ پای ته رسېدلی، خو د روان سیاسي ناندریو لپاره باید دوړو خواوې یوې هوکړې ته ورسیږي.
نړۍ
تقریبا د ټاکلو پایلې په رسمیت نه دي پیژندلې، او هیڅ چا مبارکي هم نه دا ورکړې، او د لوړې مراسم هم وځنډول شول. خو اوس دواړه طرفونه غواړي چې د لوړې مراسم ترسره کړي. دا خپل یو بحران دی او پرته له خبرو بل لار نشته.
ښاغلی ستانکزی د اشرف غني او عبدالله ترمنځ د یو ائتلافي حکومت امکان هم لري نه بولي، او وایي چې ممکن دواړه طرفونه د همداسې حکومت پر سر توافق وکړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې به په یو بل راپور کې واورئ چې په افغانستان کې د جنگي جرایمو قربانیان د هاګ د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې د هرکلی ترڅنګ د دوی پر وړاندې د ترسره شویو جنایتونو د جدي څیړنو غوښتنه هم کوي. خو له هغه مخکې په روزګان ولایت کې خلک او زده کوونکي د بندو ښوونځیو بیا پرانیستل غواړي. د ارزګان د مرکز ترین کوټ یو شمیر اوسیدونکي او خلک وایي څلور کله کېږي چې ښوونځي د دوی د ماشومانو پر مخ تړلی دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې شوي دي. د ارزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا مني چې په دې ولایت کې د ناامنیو له کبله ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړل شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ نچین سیمې منځنی ښوونځي چې روانې جګړې نړولې او زرګونه زده کوونکي له زده کړې بې برخې کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي ښوونځي د جګړو له امله نړېدلی ده، خو د ټولګیو د چتونو ګاډران او دغه شان خښتې په دې ښوونځي کې د جګړو د مورچلو په جوړېدو کې کارېدلی دي. ویل کېږي په دې ښوونځي کې له زرو ډېرو زده کوونکو زده کړې کولې، خو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې له امله یې دروازه د زده کوونکو پر مخ تړلې ده. د دې ښوونځي دوه زده کوونکو جمیولا او رحیم الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا یو څلورم کال دی چې دا جنګونه راغلي دي، په دې ښوونځي کې بیا درس نه دی ویل شوی. دا څلور کاله بیا برخې وکړې مو په شاوې، کله یوه ځای ته درس وي کله بل ځای ته درس وي. اوس نو ټول دی څوک یو پوچې لري یا یو پسونه یو شی لري، هغه ګوري که نور نور دغه اله بېکاره ګرځي.
چې دغه جنګونه شروع شوي دغه مکتب خراب شوی دی، اوس دا موږ خپل کارونه کوو بشې نشته. خو دا جنګونه چې سره راغله هغه ګرده مکتب هم سره ونړېدلې، دغه بالاګرده شان سره ولاړه ورک شو. سجې کې ډېر ډېر دا ګرد کلي د ورځو په خوا بورکلله اوس نشته. اوس دا مکتب خراب شوی دی، دغه رئیس اوس بیا څوک نه دی ورغلی. نو خو دغه مکتب په خوا مجمانې درلوده، نو خو څوک نشته. اوس دا مکتب ګرده سر خراب شو، دونه څوک نشته چې ورته راشي مس مکتب رسان کې موږ ورځو شی پکې زده کوو.
دا یوازې د نچین ښوونځي نه ده چې د جګړو له امله تړل شوی، بلکې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې لسګونه نورې ښوونځي هم شته چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي. د ترینکوټ ښار د ګرماب سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې له تېر یوه کال راهیسې طالبان نشته، خو لا هم دلته ښوونځي تړلي دي او څوک یې د دوباره پیل غم نه کوي. دوی وایي ماشومان یې اوس له زده کړې بې برخې دي او غوښتنه کوي چې تړلې ښوونځي دي یو ځل بیا ورته خلاصې شي.
نمې جمعه ګل همت د روزګان ولایت سیدون کې مخبونه شاګردان و زر یو له سو په شاوخوا کې مجدد شمول د دې مکتب د لودلی. نو ټول شاګردان عادي اوس د مکتب د زده کړې د ستر نعمت څخه بیا برخې دي. عادي د شاګردان چې هم په خوا درسته تل اوس پسونه ګوري یا بچی لیکي یا مرد کې چې بانا جنگ و مانه اوس خوا دی جنگ ختم سو په دې منطقه کې دا منطقه خوا د وسامند ژر در ژر جزمور مکتب راته جوړ کې دغه پڅنګ کې جراته پال کې دغه
مانه مصری محمد ور لسیار دی. دا چې کانس دا ډیر وخیر په جنگو کې ورانه سونه بعده څه ولاړ نو اوس مو کښنیان دغه د درس مثال په پوجي کې اختاجی دی سکار شي نسته چې مکتب د ولارس مکتب خراب
او د چش پوجي کوي په
د تاریخ پوجي دا تاریخ پوجي د اپسونه ګوري یا بل کې سکیا په کوڅو کې مرد کې پی مثال په اول سیم کې مو په دریم کې مو په پنځم کې مو درته مو بعد ولر نه و. نو اوس په خوا مکتب ته ورتل چې وخت به سو مکتب ته ور درس وی ویل را له بکورته به ورته مثال جوړي به خوره بده بس و دا غي سی بیا مو پښیم بیا ورته مکتب ته ودار. اوس نو بل کار نه لري به پوجي او بیا پس خو بیا پساته ما څه بل کار نه لري.
د ارزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې د نامنیو له امله د ماشومانو پر مخ ښوونځي تړل شوي او ودانۍ د جګړو له امله زیانمنې شوي دي. د دغې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه مکاتب چې ړنګ شوي دي هغې دپاره مختلفې برنامې په پلان کې نیول شوي دي. ترمیمات لرو، ترمیم پروسه په کار اچوو. همدارنګه د ایکویپ د برنامې نه د 950 نیمه کاره پروژو دپاره مونږ آمادګي لرو. هغې کې یو دغه مکاتب هم شامل دي، هغه مکاتب چې په جنګي کرخه کې دي او ړنګ شوي دي پخوا جوړ شوي وو. تعمیرات ستونزې اوس دپاره لري، هغې دپاره انشاءالله پلان لرو او د خپل پلان مطابق مخکې ته ځو تر څو هغه ابتدایي سروې مونږ بشپړ کړو. په خپل ترمیماتي پلان کې هم داخلو او وزارت سره هم په دې رابطه باندې خبرې کوو. وګیم ورسره انشاءالله مشکل بنی.
مدني فعالین بیا وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې له امله زرګونه ماشومان له زده کړې بې برخې دي. دوی وایي د یادو ماشومانو له زده کړې بې برخې کېدل د اندېښنې وړ ده او باید دولت ورته جدید توجه وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
دینی عالمانو په کونړ ولایت کې د جنازې په مراسمو کې سقاط بند کړی دی. دوی وایي چې د سقاط په پیسو به یا لارې او پلونه جوړیږي او یا به خلک د خیر ښېګڼې نور کارونه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د موضوع تفصیل اوروي.
په کونړ کې دینی عالمانوی په جنازو کې د سقاط په نوم د پیسو ورکولو دود چې کوم شرعي بڼه نه لري ختم کړي او پر ځای د مړو وارثین د سقاط په پیسو لارې پلونه یا مدرسې جوړوي او یا هم د څښلو پاکو اوبو څاګانې باسي چې ګټه یې ډېرو خلکو او ثوابي مړي ته رسیږي. د دمکلي اوسیدونکي دینی عالم مولوي فضل غنی ازادي راډیو ته وویل
چا والدین مړ شي د هغې دپاره باید صدقه جاریه کړي، ځکه رسول اسلام فرمایي کله چې انسان مړ شي دغې ټول عمل ختم شي، خو درې داسې ځونه چې په قبر کې هم هغې ته د هغې ثواب رسېږي. اول رسول اسلام صدقه جاریه، صدقه جاریه ویلي، صدقه جاریه لار جوړول دي، جومات جوړول دي، مدارس جوړول دي، مکتبونه جوړول دي، مرفت عامه کارونه چې هغه خلک ترې ګټه اخلي، نو انسان کو قبر کې هم هغې ته رسېږي د هغې ثوابونه.
د هغه په خبره چې په خوابه په کونړ کې هم د مړو په جنازو کې ملایانو دایره جوړوله، قران کریم باندې به یې د سخات پیسې یخې وي، په دایره کې به یې ګرځولي، یو بل ته به یې بخلي، چې دا یو غیر شرعي عمل او د قران کریم سپکاوی وو چې اوس یې دغه دود ختم کړي. په کونړ کې د عالمانو شورا مشر مولوی عبدالرحمن وایي سقاط له یو کس څخه د قضا شوو لمونځونو او روژو په بدل کې د فدیې نوم دی چې د مړي وارثینې ادا کوي.
اوس رالو دا مسله چې علما ناسو دا چورلندې به کو، تا ته به خلی وخت ته به قرآن بېزتي پکې کېدله او دغه یو حیله وه او حیله ناره واوه، یو یو ګس ټوټه وه، نیم نیم ګس ټوټه وه، سپینه ټوټه وه، ټوټې ټوټې کړل، دا تا ته جانماز دی، نو دا شریعت کې ناره واوه. لاره دې جوړه کړه، کوه دې جوړ کړو، بلکې مدرسې را دې چانده ورکړه، نو بله یو طریقه دې وکړه، نو دې ته یو صدقه جاریه وه.
د مولوی عبدالرحمن په وینا چې تلې د رواجی سخات په څیر خلکو ته د غیر شرعي رواجونو خلاف د اسلام احکام بیان کړي چې ورسره په ټولنه کې زیات اصلاحات رامنځته شوي. قاری سعید چې د تره میرمنې وفات شوي، د سخات په پیسو یې منډکول چینی او تبلیغي مرکز ته کوزه شوې لاره جوړه کړې وایي
هغه صدقه چې دوی کوي، هغه فدیه چې دوی ورکوي، نو بیا ګوري چې کوم کار په دې باندې ترسره کېدی شي، که لاره یې، که پولې، که بل داسې یو خیریه کار یې، نو هغې دپاره تصمیم نیسي او هغه پرې ترسره کوي. څه وخت مخکې زمونږ هم د تره ښځه وفات شوې وه، نو موږ دا لازمه وګڼله چې د منډکول په ساحه کې چې کوم تبلیغي مرکز دی دغلته یوه لاره وه چې ډېره خرابه وه، خلک به چې مرکز ته تلل نو بوډاګان خاص کر ډېر ستونزو سره مخ وو، نو که هغه ورغوله او صدقه جاریه به انشاءالله هغې ته به ثواب رسېږي.
خو یو شمیر نور دینی عالمان بیا وایي چې سقاط ورکول د هر چا خپله خوښه ده، که څوک پرې د خیر ښېګڼې کار کوي او یا یې په غریبو ویشي. قاری انور الله وایي
فدیه هم داسې لکه مسکین فقیر خو به تا ته معلوم وي، هغې لی ورکولی، نو هغه کوي کې استعمالوی شي په لکه مسکین لی ورکولی شي.
د کونړ، نورستان او د ننګرهار له یو شمیر سیمو پرته د هیواد په نورو اکثر ولایتونو کې د مړو سخات له جنازې وروسته په دایره کې ناستو کسانو او له دایرې بهر غریبو خلکو ته ورکول کیږي. خو دینی عالمان وایي د سخات دغه ډول ورکړه یوازې یو دود دی، که ټولو سیمو کې د مړو د سخات پیسې د خیر ښېګڼې په کارونو ولګول شي، نو ورسره به یې مړو ته د ثواب رسېدو تر څنګ د هیواد آبادۍ او د خلکو ستونزو هواري کې هم پورا ونډه اخستی وي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راولېږئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په هلمند کې خلک څنګه مرخیړي یا پوڅکۍ کوي.
په هلمند کې د پخوا څخه د پخواني خلک ګرد ښه پیژنیم، نو دوی هم سره کولی شي چې دا رانیسي او په کرلو په رواجولو کې ښه پوره مرسته وکړي.
د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې خپریږي. اوریدو ته را سره اوسئ. په افغانستان کې د جنگي جرمونو قربانیان د هاګ د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې د هرکلی ترڅنګ د دوی پر وړاندې د ترسره شویو جنگي جنایتونو د جدي څیړنو غوښتنه کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي هر هغه اړخ چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو عامل وي باید ولسته یې څیرې بربندې شي. له دې سره په یو وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي او پر افغان حکومت په دې برخه کې د همکارۍ غږ کوي.
له هغې وروسته چې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څېړلو پریکړه وکړه اوس په افغانستان کې یو شمېر قربانیان چې د جنګي جرمونو له امله یې قرباني ورکړې د دغې پریکړې هرکلی کوي. د 2016 کال د اپریل میاشت په کندز کې د بېسرحدو ډاکټرانو پر روغتون د امریکایانو له لورې هوایي برید چې په ترڅ کې 22 کسان ووژل شول هغه وخت دغه برید یو جنګي جنایت وبلل شو. په همدې روغتون کې د وژل شوي ډاکټر رور حمدالله سالارزي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له رامنځته شوې پېښې څلور کاله تېر شول خو اوس هم دا معلومات نشته چې په دې روغتون ولې برید وشو.
کله چې امریکایانو په انیسټیټ څخه خانه باندې بمبار وکړ تقریبا د دې پېښې څخه څلور کاله تېر شو. څلور کاله تېر شو د امریکایانو چې کله دا جنایت وکړ او زمونږ د ورور په ګډون باندې نوټیس زیات ډاکټران او نور دوستان ملګري شهیدان شول تقریبا په همدې کې امریکایانو دا جنایت وکړ. نو زمونږ امریکایانو نه افغان حکومت نه هېڅ کوم زمونږ پوښتنه وکړه چې ولې دا جنایت امریکایانو ترسره کړو عبدالاخره په دې هېواد کې ولې د
حمدالله وی نړیواله محکمه د دغه پیښه ژر تر ژره وڅېړي. همداراز تېر 2019 کال د سپتمبر 15 په ننګرهار ولایت کې د ملي امنیت د 02 قطعې لخوا په یو کور کې د چاپي پر مهال څلور نو ووژل شول. هغه مهال دغه پیښه د جدي غبرګونونو سره مخ شوه ان تر دې چې افغان ولسمشر د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی هم له دندې لرې کړ. په داسې حال کې چې د دې پیښې څخه شاوخوا اته میاشتې په تېرېدو دي د دې څلور نو ماما محمد ابراهیم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا هم نه ده معلومه چې حکومت ولې د غزوانان ووژل.
په دې هم ته وایي چې 15 کسان هم نیولې دي او بندیان دي موږ سره نو موږ لا نه خپل سترګ نه لیدلې شهادت دغه مجرمین دي ونیسي د قدس حملې بند شي دا
دوړه کورنۍ د حکومت څخه د دې پیښو د جدي څېړنو غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر راواخلو خو هغوی د خبرو نه کولو تر څنګ وویل چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د هاګ نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. د دې کمیسیون وایند شکر الله مشکور د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څېړنو لپاره باید زمینه برابره شي.
نړیوالې جنایي محکمې په هیواد کې د جنګي جرمونو اړوند د څېړنو د پیلولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دې پریکړې هرکلی کوي. غوښتنه مو دا ده چې د افغانستان حکومت د دغه محکمې سره همکاري وکړي او لازم سهولتونه د برابر کړي ترڅو دوی خپل کارونه ته دوام.
طالبانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خبرې مخکې له وخته وبللې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال 10,000 امریکایي عسکر میشت دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال څه باندې 2,500 ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یوې خبري غونډه کې د خبرو پر مهال دغه محکمه یو غیر مسؤل سیاسي بنسټ وباله او ویل چې په افغانستان کې په جنګي جنایتو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې چړنو مخاوني سي. خاطر پردیس ازادي رادیو کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سي ام د شرکت د 1313 شميري لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله حسن زای له کندهار لیکي په افغانستان کې د جرمونو د نړیواله محکمې لخوا تحقیقات د افغانانو لپاره یو ښه اقدام دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو برید د افغانستان د دښمنانو کار دی او طالبان باید د داسې کسانو د معلومولو لپاره سوله وکړي. سمیع الله میوند لیکي امریکا باید تر هغه وخته پورې له افغانستانه ونه وځي چې سوله نه وي شوې. امیر خان ایوبی د هلمند ولایت له مرکز لشکرګاه څخه لیکي زما په نظر سوله هغه وخت راتلی شي چې اوربند او بین الافغاني خبرې پیل شي. عزیز زابلای له زنجیر نه لیکي په افغانستان کې د هر ډول حملو عاملان طالبان دي ځکه چې په افغانستان کې دوی ترهګرو ډلو ته د حملو زمینه دوی برابره کړې ده. او دین محمد احمدی له کندهار لیکي له ولسمشر اشرف غنی نه غواړو چې د طالبانو بندیان ژر تر ژره آزاد کړي تر څو افغاني اوربند ته لار اواره شي. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت او همدارنګه د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو نن په کابل کې په برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او تر 55 زیات نور ټپیان دي. په دغه مراسمو کې یو شمیر سیاسي مشران او چارواکي هم راټول شوي وو چې د کورنیو چارو وزارت په وینا له پیښې روغ وتلي. د کورنیو چارو وزارت وایي په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي یووالي برید بللی. ښاغلي غنی پر خپل ټویټر لیکلي چې له برید وروسته یې له عبدالله عبدالله او ښاغلي خلیلي سره چې په دې غونډه کې وو ټلیفوني خبرې کړې او د هغوی د احوال پوښتنه یې کړې ده. په روسکان کې پولیس وایي وسلوالو طالبانو پر ولسي خلکو برید کړی، یو تن یې ټپي کړی او شپږ تنه یې له ځان سره بیولي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالو خطاب کړی دی. ترامپ د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپل وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورته غاړي دي. او د امریکا متحده ایالاتو، برتانیا او استونیا د روسیې پر پوځي استخباراتو تور پورې کړی چې د ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویبپاڼو یې لوی سایبري بریدونه کړي. دوی د دې برید هدف د اختلافاتو خپرول او د عادي ګرجستانیانو د ژوند ګډوډول ښودل شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه کرکټ. د افغانستان او آیرلند ترمنځ په هند کې د کرکټ د شل اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه شیبه مخکې پای ته ورسېده. د تفصیل لپاره صفی الله ستانکزی د شیبه په سټوډیو کې را سره دی. ستانکزی صاحب، لوبه چا وګټله؟
سلام تاسو ته اوریدونکو ته دا مایک ده. سلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وکولای شول د آیرلند په وړاندې نننۍ لوبه وګټي.
دغه بریا د مایک غلطي ده، هیجان د لوبې د ګټلو کڅنګه
او تبان خو ډیره هیجاني بریا بم نوې، ځکه چې دا په ډي ایل یا ډاک لوئیس میتود باندې افغانستان دغه لوبه وګټله. په هغه سي وختونو کې چې د طبیعي پیښې به نه وایو، باران او واورې په خاطر باندې واوره خو نه، خو باران په خاطر کې چیرته کرکټ دریږي. نو د ډاک لوئیس میتود دا وایي چې مقابل ټیم که ښه امتیازات اخیستي وي، هغه ټیم چې اوس لوبه کوي نو هغه برنده کیږي. نو افغانستان هم 133 منډې کړې وي او 40 منډې ورته پاتې وي چې دغه هدف ته ورسیږي. خو له دې چې دغه 133 منډې په ښه امتیاز ترلاسه کړې وي او د آیرلند په نسبت د آیرلند د همدغې لوبې په مقایسې باندې 133 ښې منډې اخیستي وي، نو افغانستان برنده اعلان شو. البته په ډاک لوئیس کې بیا په 11 بالونو تفاوت باندې راغی. دا لږ څه مغلق دی، خو همدا چې افغانستان لوبه وګټله دا د افغانانو لپاره غټه خبره ده. او تمه ده راتلونکي یک شنبه او سه شنبه به بیا افغانستان او آیرلند سره مخ کیږي. په نننۍ لوبه کې د افغانستان ځوانو بیټسمینانو چانس درلود او هغوی ښه لوبه هم وکړه، تیزه لوبه یې وکړله. له هغې ډلې نجیب الله زدران په 21 بالونو باندې 23 تیزې منډې وکړلې. سمیع الله شینواری هم نن ښه و، له نجیب زدران سره ودرېد. او رحمان الله ګورباز ډېره ښه لوبه وکړه، په اول کې ډېره تیزه لوبه وکړله. همغه د رحمان الله ګورباز تیزه او د ځاځي تیزه لوبه د دې لامل شو چې افغانستان په ډاک لوئیس میتود باندې برنده شي. البته رحمان په 14 توپونو باندې 28 منډې کړې وي. خو د آیرلند پال سټرلینګ چې د افغانستان شهزاد ورته وایي، هغه ډېر قوي لوبه وکړل. نن یو ځل بیا تل د افغانستان په وړاندې ښه لوبیږي، 6 منډې کړې وي په 14 بالونو باندې. او په مقابل کې بیا راشد خان راغی چې بالاخره اوټ کړل له ډېرو هلو ځلو وروسته. راشد خان درې وکټې اخیستې.
افغان لوبډلې بالینګ ښه و،
د افغان لوبډلې بالینګ په ځینو زما په نظر ځینو ځایونو کې دوی په فیلډینګ کې ځینې توپونه ترې لاړل او باید ووایو چې دغه میدان هم ډېر تیز زما په نظر وو او چندانې ونه چلیدل، خو بیا هم 103 منډې په ټی ټوینټي کې هغه هم په هند غاندې ګراؤنډ کې چې په آی پی ایل کې تر 200 ډېرې زیاتې منډې کوي هلته ټیمونه، نو فکر کوم ډېر مناسب ټارګیټ د افغانستان لپاره او باید چې داسې ښکارېدلم چې افغانستان یې ګټي که باران شوی هم نه وای.
ډېره زیاته مننه صفي الله ستانکزای او قدرمن اوریدونکو چې د افغانستان او آیرلند د نننۍ شل اووریزې لوبې په اړه جزئیات راکول.
د لوبو له میدانه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېدی او اوس واورئ چې مرخیړي یا پوڅکۍ په هلمند کې څنګه ترویجېږي. کلونه کلونه کېږي چې د هلمند د کرنې ریاست له کروندګرو سره ګډ کار کوي چې د کوکنارو د کښت لپاره مختلف بدیلونه پیدا کړي، خو راځئ د الیاس دایي په راپور کې وګورئ چې د مرخیړیو بازار څنګه دی.
مجتبا د نادلی په چنجر کلی کې د مرخیړیو د کرل سوي تخم شاوخوا خاوره تازه کوي. دی که څه هم د نو مرخیړیو او پوڅکیو سره ډیر بلد نه دی، خو د پخوانیو خاطرو او پوڅکیو د موسم او موندلو په اړه کیسې کوي.
ورور سپینسر به ویل چې پوڅکی چې کله تالنده وسي دا پیلبو د پسرلي په وخت کې دا راغورځي، نو موږ به همیشه چې کله کوچنیان د دې پیدا کول هاو چې مزهداره شی دی.
د اوس زراعت د پوڅکۍ د رواجولو لپاره کار شروع کړی، دا د تیم کری څه پلان ورته لري څه کوي؟
والله خو بس سخته د زراعت سره په همغږۍ په چې دوی موږ ته ویلي دي چې معنا موږ تاسې ته د پوڅکیو د غدر کوو، وګورو چې دا څنګه کېږي. او ډېره لای دا شی دی دلته په هلمند کې د پخوا څخه د پخواني خلک یې ګرده ښه پېژنیم، نو دوی موږ سره کولی شي چې دا رانیسي او په کرلو په دغه کې په رواجولو کې ښه پوره مرسته وکړي.
په هلمند او کندهار کې ورته پوڅکۍ، خو په ختیځ او مرکزي سیمو کې ورته مرخیړي او سمرک وایي. پخوا به د باران او تالندي یا راد وروسته د درختو په بیخونو کې پیدا کېدلې، خو اوس د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي رواج سي او ډېرو کروندګرو ته په اړه معلومات او امکانات برابر کړي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ د ریاست اړوند د پلان او پروګرامونو مسؤل رفیع الله کلام وایي مرخیړی یا پوڅکۍ ولې مهمې دي.
تیر کال د هلمند د کرنې ادارې لخوا په دې ولایت کې په ازمایشتي ډول باندې پوڅکۍ یا په انګلیسي کې چې مشروم ورته وایي د دې کرنې سرته رسولې وه، چې خوشبختانه تر دې مهاله پایلې مثبتې دي. موږ دغه نبات د دې لپاره چې د هلمند د اوبو خاورې او واسره توافق وازمایو موږ پایلو دا ښودلې ده چې په دې ولایت کې د دې نبات نتیجه ښه ده. په مجموع کې څخه استفاده چې دا په اکثره خوړو کې د دې څخه استفاده کیږي، چې تقریبا ځینې خلک په دې خوښوي چې دا لږ کالوري لرونکي خواړه دي، او دغه رقم موږ په اکثره ساحو کې په نورو هیوادونو کې دا د وزن د کموالي لپاره د دې څخه استفاده کیږي.
د کرنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي په دې ډول د دې ولایت کروندګرو ته د دل په نوم نوی بوټی، تخمونه او میوه وړاندې کړي. د کرنې او مالداری ریاست کلونه کېږي چې د زعفرانو او الویرا ترڅنګ چې ویل کېږي د هلمند په خاوره کې ښه نتیجه ورکوي او نړیوال بازار هم لري، پر بیلابیلو بوټو د کروندګرو سره کار کوي څو د کوکنارو مخه ونیسي. مجتبا چې تازه په خپل باغ کې پوڅکۍ روزي وایي هیله لري چې ښه نتیجه ورکړي.
ونو یو خو پخوانی خیال او فکر ورته لرم چې دا د خلکو په خوا ډېر خوښ وي، او بل دا چې دا خپلې ولای دا شی دی، د ځوانان چې راځي په دا منظرو دا مې یو خاص دودیز به د غلري راځي پوڅکۍ وخورو نن داسې د غلري نو خیر دی غواړو توکل پر خدای انشاءالله کامیاب بس.
پوڅکۍ یا سمارک چې په ډېره کمه موده کې وده کوي او خوراک ته آماده کېږي، په ځینو سیمو کې اومه هم خوړل کېږي، خو مرخیړی یا پوڅکۍ څه ډول کرل کېږي او وده کوي؟ رفیع الله کلام نه یوازې موږ ته د هغه د کرلو لارښوونه کوي، بلکې کروندګر تشویقوي چې پوڅکیو هم د نورو نباتي بوټو او سبزیجاتو په ډول زده او روزلې رواج کړي.
دغه کرنه چې کومه د دې صورت نیسي، دا په قید هوا کې یا په شنو خونو کې یا په ګرین هاوس کې د دې کرنه سرته رسیږي، چې په مجموع کې دا په خاصو موادو کې د دې هغه کوم انسات چې دی هغه ځای په ځای کیږي، او بیا وروسته هغه په واده او نمو باندې راځي، او بالاخره دغه نبات چې کوم دی دا شین کیږي.
د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلینو وړاندې تر دې د کوکنارو لپاره د ښه بدیل په خاطر هنجه، الویرا، زعفران، کیله او بیلابیل نور نباتات او بوټي ازمویلي دي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. که څه هم د هیواد په نور ولایتونو کې سته، خو په هلمند کې به اول ځل وي چې مرخیړي یا پوڅکۍ بازار ته راوځي او خلک یې د نرخ او پریمانه خوړلو سره اشنا کیږي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
یو سل یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د سوله غواړو چې زما زما خویندې ورونه زموږ ټول هیواد پکې خوندي اوسي، او موږ پکې خوندي زموږ په هیواد کې سوله راشي. دا موږ نه غواړو چې د طالبانو دور ته لاړه شي، موږ غواړو چې د افغانستان کې امن راشي، سوله راشي، ښه سوله ولرو. په دیموکراسۍ باور لرو، ځکه زموږ د ټولو پکې حقونه د خوندي وي.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو شیبه ورسته پیلېږي. خو له هغه مخکې، د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله نړۍ سخت اقتصادي تاوانونه کړي دي. اسمت څاروان درته وایي چې هوایي شرکتونو له دې درکه څومره تاوان کړی دی.
د نړۍ هوایي شرکتونه د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله ممکن تر سل میلیارد ډالر زیات زیان وکړي. د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې د پنځشنبه په ورځ اټکل وکړ چې د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله به هوایی شرکتونه له 3.5 میلیارد تر 1.4 میلیارد ډالر پورې عاید له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوی اونۍ وړاندې اټکل کېده چې هوایی شرکتونه به 9 میلیارد ډالر تاوان وکړي. خو د دې لپاره چې د کورونا د وایروس د خپرېدو ویره ده، ډېر خلک بیریږي چې سفر وکړي. اوس خلک سفر نه کوي، او په نتیجه کې الوتکې یا تشیزي یا بیخي پرواز لغوه کوي. په پیل کې ګمان کېده چې کورونا به په چین او یوازې څو نورو هیوادونو پورې محدوده پاتې شي، او د نړۍ اکثرو هیوادونو ته به نه خپرې شي. خو اوس داسې ښکاري چې دا وایرس هر هیواد ته خپور شوی او لا هم خپرې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې سږکال د نوروز د میلې لپاره په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو لپاره راغونډ نه شي. د تاجکستان له خلکو غوښتنه شوې چې د جمعې لمونځ لپاره جماعتونو ته لاړ نه شي. په ایټالیا کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ تر 15 نیټې پورې رخصت کړل شوي دي. دې ته ورته اقدام په ایران کې شوی. سعودي عربستان له مخکې د عمرې لپاره د ویزې ورکړه بنده کړې وه. پرون سعودي عربستان وویل چې په کعبه کې یو لړ محدودیتونه وضع کوي، او د کعبې طواف، صفا او مروه د زیارتوالو پر مخ بندوي. همداراز په مسجد الحرام او مسجد النبی کې محدودیتونه وضع شوي دي. دا دو جمعتونه باید د ماخوستن له لمانځه وروسته بند وي، او د سهار تر لمانځه یو ساعت مخکې پرانستل کیږي. لمونځ به یوازې په جومات کې دننه ادا کیږي. سعودي عربستان ویلي چې تر اوسه پورې په دغه هیواد کې 4 تنه په کورونا اخته شوي دي. په مجموع کې په درسته نړۍ کې تر اوسه پورې په کورونا 1,102 اخته شوي دي. 3,415 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي، او تر 55,000 د ډیرو نورو درملنه شوې ده.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، یو اربیاز فریبا ظاهر خوشاله می چې د دې ونې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم، او شرق لاس درته وایم. د تل په څیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستي دي، البته په دې توپیر چې دا ونې مو تر ډیره د خلکو اندېښنې د یوې نوې خبرې سوې ناروغي یا کورونا ویروس د خبرې دوله کبله ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي، چې د افغانستان له بیلابیل سیمو څخه خلکو مشته خپل پیغامونه پریښي دي او ویل دي چې دوی په دې خاطر اندېښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به یې حکومت مخنیوی کوي او د دې په اړه څه باید وسی. خو تر څنګ نور پیغامونه هم لرو، شمې وبلله چې دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راواخلم او دغه راز به د یو روغتي متخصص څرګندونې هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. وروسته به بیا ستاسو نورو پیغامونو ته هم راسو، خو تر هر څه دمخه دغه د کورونا ویروس اړوند ستاسو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ته. دغه مرض چې په چین او په بعضو مملکتو کې شروع دی، دغه چې مغني شي مري یا خکېدل هم لري، بعضې خکېږي یا بېخي نه خکېږي، چې مغه ویني او مري. دغه جواب راته سبۍ راکوي، سبۍ په خدای مې وسپارله یا الله ماشه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالله ناشیان در حضر میوان سه. دا د کورونا ویروس څنګه هرات راغلی دی، دا مخنیوي باید په افغانستان کې وشي؟ نور پوره چارواکو دا هیله ده چې نور د ایران، د چین، د ازبکستان، د ټولو هیوادو څخه نه خپل پوله وتړي، دغه اسباب سره دي چې دا ویروس افغانستان کې نور نشر نه شي. وسلام علیکم.
السلام علیکم دادی دا زادی راځو کټون کته. سلامونه وایم بعد سلام د افغانستان ټول ول سلام پرېږم. دغه مرض افغانستان ته راغلی، دا د خدای پاک په سره په خیرات پورې کېږي. خیراتونه وکړي، موږ ته چې مسلمانان یې عقیده لرو، باید هر سړی خیرات وکړي خپل تلوسه او طاقت پورې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نوم یې محمد نبیدی ده. اسناد مرض د بنجه سړي دی، خو اوسنۍ د شي دی خبره کوم. دا کوم مرض چې افغانستان ته راغلی د کورونا ویروس په نامه باندې، او ورته اندېښمن یم. خو څه وکړم، ډېر ناچاره یم. اندېښنه زموږ لږه نه شي راځي نه ګرځولی. موږ مجبور یو خپل کار به کوو، او که چېرې دولت د دې ناروغۍ مخنیوی وکړي او د خارجي کشورو سره لکه ایران، پاکستان او داسې نور کشورو سره پوله وتړي او د پرټینګ خپل پر وعدو باندې ټینګ ودرېږي، او په حقیقت کې تاګ راتګ د دې هیوادو ځینې بند کړي، او کومه پېښه چې په افغانستان کې د هرات په ولایت کې ثبت شوې ده د کورونا ویروس پېښه، نو او دغه نفر یو دی، دوه دی، هر څه چې دي کچېرې دولت به یو جلا داسې وساتي، او نور کچېرې د ایران ځینې راځي هلته به ډاکتران تر څېړنې لاندې وي، نو په افغانستان کې د دې ناجوړۍ مخنیوی بالکل به د دې بیماری مخنیوی وشي ان شاء الله تعالی. السلام.
بلې، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کې کیول سوالی ته خبره کوم. ما د ازادي راډیو ته هیله ده چې کرنا مرض په اړه کې دوه خبرونه جوړ شي، چې کنه علامې لري. نو زه خپل کوم امر شو کوي چې ځان باندې کېږي،
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرمندان سے ٹھوک تو سلام و احترام وائم مجھ اطراف خبر رکھا وارم چې پته یو خو دغه راکې اطمینان راکې چې دې مخې وي په چی سر کې چې موږ نه پوهیږو نو کړنې څه نه ډاکټر سره. والسلام به احترام.
دوستانو ستاسو پیغامونه مو واوریدل، لکه څنګه چې تاسو هم تشویش لري نور اوریدونکو هم همداسې خپل اندېښنې راسره شریکې کړي. موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره دغه یو څو پیغامونه انتخاب کړل. دا باید ویم چې د انتاني ناروغیو متخصصین وایي چې هیوادوال باید د کورونا ویروس څخه د ځان ساتنې لپاره د بېلابېلو لارو څخه ګټه واخلي. د ماسکونو استعمال، د نورو انسانانو ته ډېر نه نږدې کېدل، ډیرو مایاتو یا اوبو چشل، او دغه راز د ویټامینونو خوړل، مخصوصا د ویټامین سي ډاکټران وایي چې دا باید ډیرو خوړل سي. نو په همدې اړه د کابل د انتاني روغتون له یو متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره زما ته همکار کرم الله اکرام یو مرکه دروم چې هغه په دې اړه لازمي څرګندونې کړې دي.
باید ډېر کوشش وکړي چې د ماسکو نه استفاده وکړي. خو په دې ماسک هم باید مطمئن ونه اوسي، ځکه دا ان پنځه نوي ماسکونه نه دي، یعنی دا په دې مفهوم یې غیر 95 چیزی، یعنی پنځه نوي فیصد د هغانتان د سرعت نه مخنیوی کوي. او زموږ هغه ګران هیوادوال تونې په درد، په زکام یا ټوخي یا په سینه او بغل باندې اخته دي، د خپل باندې کوشش وکړي چې د نورو خلکو نه ځان جلا وساتي، یعنی حداقل باید یو متر فاصله ولري. او هغه وګړي بیا هم چې د کسانو سره روغبړ کوي، د هنډرا یا د هغه سپي کونه که دوی سره موجود وي، د هغې نه د اول استفاده وکړي، لاس یې پرېمینځي، وروسته د هغې نه د لاس په اوبو او صابون سره پرېمینځي. او که چیرې دغه امکانات نشته وي، خو دغه اوبه او صابون خو انشاءالله په هر ځای کې شته، په هغې سره به خپل لاس مینځي.
د خوراک په اړه باندې چې کوم ډول خواړه باید ډېر وخوړل شي تر څو تر لږ انټي باډي قوي وي،
د دې کوشش وکړي په لومړي قدم کې دوی باید د اوبو څخه په کافي اندازه استفاده وکړي، تر څو دوی خپله باندې هغه ستونه لوند وي او د انتان د انتشار یا سرعت لپاره موقع مساعده نه وي. او دوهم، دوی باید د هغه خوړونه چې په هغه په خپل ترکیب کې په زیاته پیمانه سره ویټامین سي لري، لکه مثلا نارنج او کینو او لیمو، نور میوجات نه باید په کافي اندازه استفاده کړي، تر څو د انټي باډي د خپل باندې یا د عضویت دفاعي سیستم د انتاناتو مقابل کې لوړ شي.
او کلند راته ډاکټر صاحب په علایمو باندې موغږي، ځکه ساسې غاک د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې خلک اوري، هغه شاید انټرنیټ او نورې سوشل میډیا ته ټولنیزې رسنیو ته ډیر لاسرسي ونه لري.
او امید اول سره د کرونا ناروغي په لومړي قدم کې تبه ده، یعنی داخل 100 درجه سانتیګریډ په شاوخوا کې به دا کسان تبه لري. دوهم سردردی ده، دریم وچ ټوخی ده، څلورم ساتنګي یا نفس تنګي ده، پنځم د تنفسي طرق حاد مشکلات په حساب نفس تنګي ده، او شپږم کېدای شي دیتا اسهالات او زړبدوالی پیدا شي. خو عمومي نسلیخانه
اوس چې په هرات کې دغه لومړنۍ پیښه مثبته تایید شوه، حکومت ستاسو په نظر باید څوک چې لږ تر لږه نورو سیمو ته د افغانستان د دغه وایرس د سرایت مخه ونیول شي؟
لومړی قدم کې د هرات ولایت باید مطلق قرنطین شي، که نور نه وي هغه ځای کې چې مثلا دغه ناروغان په قرنطین شکل اچول کېږي، هغه کسان چې دوی سره په تماس کې وو هغه باید نورو لویو ښارونو ته گشت و گذار ونه کړي، او مطلق باید هدغه ترانسپورټیشن او د هوا د لارې د هوایي لارې باید به محدودې او بندې شي، تر څو د موږ مملکت ډېر یو غریب او غریب مملکت دی، خدا نخواسته که چیرې نورو ښارونو ته سرعت یا انتقال ورکړي، نو د موږ د دې یوال د قرنطین څخه هم عاجز وي، نو درملنه خو په ځای باندې پرېږده او تشخیص خو په ځای باندې پرېږده.
په زیات شمېر ښارونو کې سر له اوسه ماسکونه نه پیدا کېږي، که پیدا کېږي هم شاید درملتونونو والا ځان سره قید کړي، او په دې خاطر باندې چې بازار احتکار کوي وروسته په لوړو قیمتونو باندې وپلوري. عام خلک بغیر له ماسکونو نه نور څه کولای شي چې لږ تر لږه ستاسې په نظر باندې چې پوزې ته واچوي او د دغه وایرس د مخنیوي هغه لومړني اقدامات به وکړي؟
تاسو مهم ټکی ته هم اشاره وکړل، ماسکونه په خپله بازارونو کې ډېر محدود شوي دي، په تالندې څخه د هغه مملکت نه چې د چین نه راوړل کېدل بېرته دی همدې په افغانستان نه ولاړل چین ته. نو هغه زموږ دوستان چې یعنی ماسکونه نه شي رانیولی یا نه شي اخیستلی، یا بعضې هغه کسان چې خدای دې ته هدایت نکړي وکړي هغه مثلا ذخیره کړي د قیمتۍ دپاره د غسل د لاب پاک وشي، لیکن زموږ دغه نور دوستان وګړېدی کېدلی شي د عادي دغه تکې ماسک څخه هم استفاده وکړي، خپل لاس باندې جوړ کړي دې څخه هم استفاده وکړي. خو لکه مخکې مو هم چې اشاره وکړله، دا خپله باندې کار ناروغۍ د انتقال مخنیوی نه شي کولی، لیکن بیا هم د دې تر څنګ هغه نورې ساري ناروغۍ چې دي د هغې لپاره د هغه خبره یو محافظتي کور یا یو دفاعي کور دی، د دې هغې کولی شي استفاده وکړي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان، اوس به ستاسو هغه نور پیغامونه راوخلو چې د تیریوي اونۍ په ترڅ کې مو آزادی رادیو ته رسولې دي.
بعد سلامه پکاره موږ پیغام ورسې چې آزاد پاکستان څنګه کې خپل شروع دي سوهارانه خلاص کې بغیر پیسو ټول څه چې وګیر کې او ناسي او یې څه پوښتنه نه کوي او ټول اوس بس خیره او هزارونه کوي. هلته زما ته دا سوال دی چې دا پیغام لوړو چارواکو ته ورسي، د ننګرهار د لوړ چارواکي دغه رشوت پریري او په دې مظلوم ملت باندې زړه زهیر کړي او خپه کړي او دوی پوښتنه وکړي او بغیر څه باندې دا ویزي ورته شروع کړي او که به حکومت پرې هڅه
خیر دی او زر روپی انځه روپی عوام ناخلي او دوه کلم جنګ کې لګا د خپل زر خطر زر دا روپی اخلي که څه یو کې نه باسي کني وخت خاره درته چې مې جوړ راپې سو والا راځي او بګه به سو والا ځي په مخم بل ورو چارو کو نه داخله ده که قبول یو بدته وي دا والی سي بي کار چې خدای دې ګوري او دا چې لاس نه راځي او زه غریب او مظلوم پښتنه دم کې دا ویزو کې دا سنتیار هوري
حالو زه ځان دا ولات غزاب ولسوالین خبرې کوم چې موږ د طالبانو نه دا غواړو چې موږ د مخابراتي شبکې یا لکه موږ مصطفی ګران کې دی او موږ خپل چې شاعر چې ورونه شو دا په دې مړ دی چې دا به څو سره مرګ د تلین کوي موږ غواړو چې د شپې مړ په یلا کې د طالبانو څخه دغه رسول الله السلام علیکم
عبد الخالق بن وسیدون کې د کجکې ولسوالین وسیدون کې ما زه د طالبانو څخه دغه هیله لرم دا کوم وربند چې سوی دی دا ټول څه کې کوي او چې دې ټول کورونه ترار دي ټول یا په لسکرګه کې از خپل ځان په کنا کې ماته د وطن سره یو ځنګ وي چې ټول غلور مخسوي دي موږ هغه شی راوړل چې موږ به څنګه غوړ ټول کورونه مو ډک دي نو اوس هغه غلور مخسوي دي دا کړکې او دروازې او برکې سامان لاټ یا پنکې نور شان دي اګنوست پر سره یو کې دی یا برکیو ته څنګه نه دی دا کول دی وای غلا کې دی غلا په شروع د نوزه د طالبان ستا هله لرم چې دا غزمر د کورو حفاظت وکړي څو غلا مجازات یا غلو فین نه جدا و ساري ماته د وطن زن هول ټول اوس غلا ور مخسوي دي شان دی را چلی د خلکو کورو بستر کې و چې لا نه پیږي د طالبان ستا هله لرم ورور چې دا غزمر کوم وسایل شي چې دا موږ د ته در بدر یا ما چې خپل شکم راوړی دي نو نور هغه شان کول غلو وړي او غلو وړي دي روان دي نو دا مخنیوي دي نو وړم و سلام د ازادي درجه کار کوم ته یو جران منن السلام علیکم
بله السلام علیکم کوم څه راغلی ګل افغان د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه مې وښتنه مې دغه دغه کینه دواوی چې د زراعت په برخه کې دی ځکه هلمند یو زراعتي ولایت دی نو کینه دواوی چې راول کیږي دا با کوچته دواوی دی او د دې پر ځای چې کښت زموږ کرکیل ته ګټو کې د هغه پر ځای ډیر تاوان مشتکړې دی نو زموږ د هغه دواو څخه کم نه دواوی چې د ایران سره یا د پاکستان سره راول کیږي باید چې هغه په معیار برابر وي او کوم تاریخ چې دی هغه تاریخ یې ام بالکل جالي تاریخ پروالې دی نو موږ یعنی شپږ واره ما خپل غنمو ته دوا راوړې په و مواري سره دغه دوا سیسه یې ده نو زه غواړم چې په دغه برخه کې که هر یو که هغه د مامور وي که وزیر وي کار یې وي دغه دوا یې چې را خارجوي که زموږ افغاني پانګلوال وي هغه باید چې دغه دوا ته ډېر پام وکړي ځکه زموږ هلمند ولایت یو زراعتي ولایت دی او ټول پر زراعت ولاړ دی نو موږ د دې پر ځای چې موږ د ګټې لپاره هغه تاوان کوي نو زما یو هیله او ارزو دغه د دې ته چې دغه دواوی تاسو په لابراتوار کې ګورئ بیا یې دلته راوړئ وسلام په احترام
مله دا د مو په تم کې د نفس له سوالي کې ټلیفونونه کار کوي تاسو ویل په کومه یې کې کار نه کوي اوس دا د خوشنند کوارې نه په دې خاطر چې کار یې شروع کړی دی ټول څه دوکو
سلام علیکم مدې د کندهار ولایت ولسی ولایت څخه خبره کوم زه د ازادي راډیو ټول څه کوم کو او ردم سلام نه وایم اصل سلام او زما را مشکل دی څنګه د ولسی ولایت کې ډیر غریبان خلک اوسېږي ټول د جنګو د مسکینۍ د دربدري سره تر هغه چې او کمی چې د غرو کې نو سروالي ولا راځي د کورونه نړۍ چې وایمو دلته د اندر کې پارک جوړو ایا دا خو د لپاره پارک مهم دی چې ژوند تاسو نه هغه خلک چې تماشان پر دې باندې قدرت نه لري نو زما راځي چې دا ته هم چې نه ځکه هم نه شي
السلام علیکم زړه دې ورسره نه خبرې کوم عبد الرحمن د دې مې بین او پر احساس کې دې راغلم چې ورولې ده رو خاله دې او دې ته کومې جوړې یو ډاکټر ته ور وایي او ډاکټر ورته په دې په چې په مقابل کې لا زړه افغاني رشوه کې واخلي او دې کې ور شرواکې هم دخلي او نمائندگان هم دخلي والسلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د دې وکړي چې تاسو ستونزې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي، دا د تاسو پیغامونه موږ په امانت سره خبره کړم. د دې خبرونې وخت هم دومره و. یو ځل بیا د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري راسره کوي، او تاسو څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وه او خپل نظرونه مو راسره شریک کړي وه. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.